دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار د غرمې 12 بجې دی. په دې خبرونه کې به تاسو ته موږ بیلابیل رپورټونه راوړي دي. وګورئ چې حکومت د مری د تړون تر مخې په کورمه کې ټولې لارې لنن خلاصي. همداراز د افغانستان د هغې برید په اړه به هم معلومات تر سره شریک کړو چې پکې 14 بهرنیان وژل شوي دي. خو تر هر څه له مخې ورزو بوریوال کاکړ ته چې د دې مهال له تازه خبرونو مو خبر کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. نیټو وای په کابل کې پرونی ځانمرګي برید 14 بهرنیان وژلې. په شام کې د نشتو په ترڅ کې 6 عسكر وژل شوي او تر 50 زیات ټپیان دي. او په امریکا کې به وخت واوري د بجلی په نظام کې ګډوډي رامنځته کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د تیر ورځې په ځانمرګي برید کې د نیټو د چارواکو له وینا سره سم 14 بهرنیان وژل شوی دي. ای پی خبری اژانس د نیټو له حواله وای چې 15 بهرنی سرتیری او 8 بهرنیان ملکیان دي. ځینې خبری اژانسونه بیا وای چې په دې پیښه کې 14 امریکایي سرتیری وژل شوی دي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وای په دې برید کې 3 ولسی وګړي او یو افغان پولیس افسر هم وژل شوی دي. د پیښه پرون تر غرمې لمخه په داسې وخت کې رامنځته شوه چې کله یو ځانمرګي بریدګر خپل موټر په کابل کې د نړیوالو ځواکونو د کاروان په خوا کې په چاودونکو توکو وال وزوي. وسلوال طالبانو د دې برید پر غاړه اخیستې ده. په شام کې له هغو جګړه کوونکو سره چې فکر کیږي له پوځ څخه بیل شوی دی په نشدو کې د دې هیواد 6 عسكر او 350 نور ټپسي وژل شوی او 350 نور ټپسي دي. په برتانیا کې میشته په شام کې پر بشري حقوقو نظر لرونکي ډله وای چې د نشتی د هومس نومې سیمې په باما امرو ضلع کې رامنځته شوی دی. یاد شوې ډله دا هم وای چې په دې سیمه کې د ډزو له امله د 12 عام وګړو د وژل کېدو تر څنګ یو شمیر نور په خپل کورونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. په عین حال کې د شام ولسمشر بشار الاسد د برتانیې له سنډي ټلیګراف نومې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي که د لویدیځ طاقتونو په شام کې د مداخلت وکړ نو د هغه په خبره د دې له امله به منځنی ختیځ په اور کې وسوځي. د عراق وزیر اعظم نوري المالکی وای چې د پخوانی واکمن باس ګوند د غړو پر ضد په چاپو کې 615 کسان نیولې دي. د هغه د څرګندونې په عراقي نومي دولتي ټلویزیون کې خبرې شوې دي. هغه وویل چې د باور کولو لپاره داسې سستا چې ګواکې دیني ورسو کسانو امنیتي ګواښونه کول. هغه وویل دوی فکر کوي چې دلته به د امنیت تشوي.
يخططون على اساس بانسحاب القوات الامريكيه.
نوري المالكي واي باسيان د امریکا د ځواکونو تر وتلو وروسته پلان لري. دوی فکر کوي چې دلته به د امنیت ته شوي. دا د دوی او ځینو نورو غلط فهمي ده. دا نسی کېدای او همداسې به وهم نسی. موږ د دې زمواریو چې ان د امریکایي ځواکونو پښتون کې امنیت وساتو. دوی فکر کوي چې په عراق به ناکراری رامنځته شي. د نوري مالکی الفاظ. بس ګوند د صدام حسین په مشرۍ کې پر عراق واکمنی کړې وه او اوس د دې هیواد د قانون له مخې ورباندې بندیز دی. د اسرائیل او فلسطین چارواکي وایي چې د اسرائیل الوتکو 2 ځله د دې هیواد په جنوبي سیمو کې د فلسطین پر اورپکو بریدونه وکړل د کوم چې هغوی په توغندیو ځواب ورکړ. فلسطینی چارواکو ویلي په دې بریدونو کې 9 اورپکې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. خو د اسرائیل لخوا بیا رپورټونه دي چې یو شمیر ولسي وګړي وژل شوي دي. د اسرائیل د پوځ چارواکي وایي چې دوی د فلسطین له اسلامي جهاد نومي اورپکو سره په اړه لرونکو باندې بریدونه کړي دي. دا په غزه کې یو له هغو ډلو څخه ده چې د اسرائیل په جنوبي سیمو کې د توغندیو بریدونه کوي. په امریکا کې د واوري بي وخت طوفان د دې هواد په شمال ختیځو سیمو کې په پراخه کچه خلک له برېښنا یا بجلی څخه بي برخي کړي دي. د سی بي اس ټلویزیون لمخې تر 15 لکه زیات کورونه د برېښنا له نشټوالي اغیزمن شوي دي چې زیاتره یې په پنسلوینیا ایالت کې دي. او همدا ډول په نیویارک او میریلینډ کې هم د ورته ستونزو رپورټونه ورکړل شوي دي. په 12 ریاستونو کې د ژمی د طوفانونو خبرداري ورکړل شوې ده. د نیویارک په ښار کې د شنبه په ورځ 3 سنتيمتره واور شوې ده چې له 1989 کال راهیسې د اکتوبر په میاشت کې تر ټولو زیاته ده. بوسنیا وای چې له سربیا سره په دې اړه په ګډه کار کوي چې د جمعې په ورځ په سرایو کې د یو اسلامي وسلوال لخوا د امریکا پر سفارتخانه د برید پلټنې وکړي. د بوسنیا د امنیتي چارو د وزارت چارواکي صدیق احمدویچ خبریالانو ته ویلي چې په سرایو کې د امریکا د سفارتخانې پر ضد سوی برید یو ترهګر برید و. د هغه په خبره دوی په دې اړوند د پلټنو لپاره د سربیا له چارواکو سره سلا مشوره کوي. د سربیا پولیسو وویل چې نن یې شاوخوا 12 داسې کسان نیولی دي چې له یوه اسلامي سخت دریځ ډلې سره د تړاو شک ورباندې کېده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ د رول تاسیس مکټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدل شي.
حکومت وای د مری د تړون تر مخه به کورما کې ټولې لارې لنن خلاصوي.
روډ اوپننګ ډیم د کخېری یو جان زغوی په دوړو کومونو سره د مشرانو سره د ګراند جرګې مسله دا کې چاله مو مدد
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جان الن د تیر ورځې ځانمرګې برید غندلې دی چې پکې 14 بهرنیان وژل شوی ول. د خیبر پختونخوا گورنر سید مسعود کوثر وای هر هغه ځای به عملیات کوي چې اورپکی پکې وي. په کراچۍ کې د وژل شوی امریکایي خبریال دانیال پرل په ویاړ د موسیقۍ غونډه شوې ده. او د زیارت د زلزلې درې کاله پوره شول. د یوې کورنۍ حال مو درته راوړی دی چې له زلزلې خبر شوه مګر په مرستندویه کیمپ کې یې اور درې ماشومان ووژل.
په هغه کې زما بچان وفات شول. هغه درې بچان زما تر اوسه پورې نه دي هېر او تر مرګه به مې نه شي.
له مشال راډیو سره اوسه. د خبرونې لومړی رپورټ ته ورزو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن په کابل کې شوی د تیرې ورځې برید غندلی دی. په دې برید کې د بهرنیو سرتیرو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. نړیوال سوله ساتي ځواک یا ایساف وایي په وژل شویو کې 15 د دوی پوځیان او 8 ملکی کارکونکي ول. جنرال جان الن ویلي سخت دریځ غواړي د حقیقت پټ کړي چې د خلکو ملاتړ او پر سیمو یې کنټرول بایللی دی نو ځکه ځانمرګي حملې کوي چې پکې بېګنا افغانان وژل کیږي. په دې اړه نور تفصیل سالم احمد سالی راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن ویل هغه برید خواشینی کړی چې د ائتلافي ځواکونو او افغانانو په وړاندې وسو. اخوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیودو ویسترویل هم دغه برید غندلی او په یو خبرسیوي بیان کې ویلي جرمني د وژل شویو کسانو له دوستانو او خپلوانو سره په غم کې ځان شریک ګڼي او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کوي. ولسمشر حمید کرزي هم په یو اعلامیه کې دغه حمله چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلې غندلی او د افغانستان د سولې او ثبات د دشمنانو کارې بلاله دی. پرون د کابل په دارالامان سیمه کې یو ځن وژن کې د بهرنیو ځواکونو پوځي کتار ته نږدې چاودنه وکړه چې په نتیجه کې 12 تنه ووژل سول چې 14 تنه یې بهرنیان او 4 تنه یې افغانان وو. ناتو وایي په دغو 14 کسانو کې 15 د ایساف سرتیري او 8 نور د ایساف ځواکونو ملکی کارکونکي وو. ځینې اژانسونو 14 واړه وژل سوي امریکایان شوولي دي. د پېښې په ځای کې له یو عیني شاهد څخه د هغه د سترګو لیدلې حال وپوښت.
نسیمی چه تیریدم لپیخ الوقت لس یا شل ثانیه مخکی وروست شو. فکر کوم چه کرولا موتر و چه ده بهرانه جواکونو پر موتر برید وکر. چاودنه دیر درانوه. بهرانیان لیوتان اپرات طول وجل شوی و. یو ملکی وګړی چې په موټر سایکل تیریده هم وژل شوی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په وژل شویو څلورو افغانانو کې یو پولیس، دوه ماشوم زده کوونکي او یو بل ملکی تن شامل وو. په میدان وردګ کې د بهرنیو ځواکونو د یوې الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د پتیرو لس کلونو کې د بهرنیو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده. د غورستی برید له بهرنیو ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په برخه کې زیاتې اندېښنې پیدا کړي. په کابل کې د ناتو یو عالي رتبه ملکی استازي سایمن گاس د کابل تر پرونی برید مخکې یو غونډه ته ویل موږ د امنیتی مسولیتونو د انتقال پر تر سره کېدو ډاډه یو. کچيري امنیتی وضعیت له دوه کلونو مخکې وضعیت سره پرتله کوو موږ په ګڼو سیمو کې ډېر ډراماتیک بدلون وینو. روان میلادی کال په افغانستان کې د وژل سوی بهرنی سرتیر شمیر شاوخوا 1510 تر رسیدلی. تیر میلادی کال دغه شمیر 1010 و. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان په اړه یو راپور برابر کړی چې پکې د افغانستان روان امنیتي وضعیت ښه شول سوی دی. راپور وایي له هغو ولایتونو پرته چې له پاکستان سره پر پوله پراته دي، په نورو سیمو کې ناامني کمه سوې ده.
او سمبل رپورٹ تورزو قبائلی سیمه کورما کې لمودی راهیس تړل شوی ټول لارې لنه نخلاصيږي. انتظامیه وايي دوی په دې ترڅ کې ټول انتظامیات کړی دي. هلته حکومت دا هم ویلی دي چې د تاو تریخوالی لکبل د بیکور شوی او ځپل شوی او کسانو د بیا خپل کورونو ته د تللو حالې ځلې هم کوي او له دوی سره مرسته هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د طارق او رگزی پر رپورٹ کې.
پولیټیکل انتظامی تر مخه چې ننګ بټل پړه چنار روډ به شمول د کورم ایجنسی ټوله لارې د عام ټریفیک لپاره پرانستل کیږي. انتظامیه وایي چې د مری پلوز نامې باندې د عمل کولو پترس کې د لارو پرانستلو د پاره ټول انتظامات مکمل شوي دي. د سیمینا په دې حق له انتظامی چارواکي مرسیال پولیټیکل ایجنټ حاجی موس خان مشال لټیو تا وویل
ڈیم دکھری یو جانٹ زغبوی پہ دوڑ کمون و سارا مشران و سارا گرانڈ جرگے بس اللہ داو کی چلا مدد ہو کی وہ ان شاء اللہ کا تھے منہ بدے کے کامیاب ہو کا خیر اللہ کا فضا روڈ کو بٹول کو لگے گی دانا سچی کون یا مین بھائی برانچز بھائی یا ہر یا رکنا ان شاء اللہ یا بٹول کو لگے گی کا خیر
د انتظامی تر مخا پسیما کی دا امن دا بحالے دا پارا مشترکہ کوششون تیز شوی دی. مرسیال پولیٹیکل ایجنٹ حاجی موس خان وائی چی دا کرم ایجنسی شیعہ سنی قبائلی جرگے دا بداخلہ شو خاندانونو دوباره بحاله د حمایت اعلان نه پس حکومت متاثرینو ته د بیا آبادکاری دپاره د درې درې لکو روپۍ چیکونه او غیر خوراکي موادو مرستې ویشلې دي. انتظامیه وایي چې پړمبنۍ پړاو کې شروع شوي د سدې پړه چینار بګزی جلامای او چردیوال نه بدخل شو په متاثرینو کې مرستې تقسیم شول او نن به هم سدې پړه چینار او بګزی پوانټونو باندې د یادې شوي کلو په نورو متاثرینو کې هم مرستې ویشي. خو بلخوا د سیمې نه ملک عبدالولی خان مونږ ته وویل چې حکومت لخوا ورکړی شوی امداد ډیر کم دی.
گورنمنٹ شکریا ادا کو یو عرب او یا کوڑا روپے منظوری وی کړی دی. خو به هر حال ته مو د اندازہ ولګو د خلکو ډیر زیات نقصان شوه دی. او مو د مطلبا کو سم مزید نور امداد او شی دا نه کافی دی. ویل ته په دغه درو لا کو روپے باندې واکل یا نه تیږي. دا خلک ډیر غریبون دی وړه مصیبات کړي او متاثر شوی دی.
د دې نه پس مونږ کله انتظامی چارواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ موس خان نه پښتنه وکړه چې متاثرین وای چې بیا بد کرے د پاره ورکړی شوی امداد ډیر کم دے. نو په جواب کې مشال ریډیو تا اوویل
چیکونو کې هو په فرست فیس کې مونږ د تا 3-3 لک روپے پر هاوس چیکون دا فرست فیس کې ورکړل وی تا ورستو بیا دې بل انسکستری بیا چې کله دې کنستراکشن را شروع شي کا خیری.
واضح دی چې په 2003 کې دوانه قبایلی ډلو پر ځمنده باندې مری لوزنامه تر سره شوی وا. د لوزنامه تر مخه د کور میلارې پرانستلو نه پس جرګې غړي وای چې په دویم پړاو کې د کور می ایجنسی د نورو سیمونو به دخل شو متاثرینو د بیا آبادکاری سلسله شروع کیږي. طارق رگزی مشال رادیو کور می ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر سید مسعود کوثر ویلي حکومت به په هر هغه ځای کې عملیات کوي چې پکې اورپکی وي. دا وایي دومره وسایل نه لري چې پر یو محل په ډیرو ځایونو کې وجنګیږي. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود له نوموړي سره مرکه کړې ده او ترې پوښتلي چې امریکا په بیا بیا پاکستان ته ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیات وکړي، نو آیا پاکستان هلته عملیات کول هم غواړي او کنه؟
پاکستان حکومت او د پاکستان عوامو خپل مسائل دی او داغوی خپل ترجیحات دی. بین الاقوامی قوتونو چکلا افغانستان سوویت یونین والا چاغوی وتل نو اغه نه پس د بین الاقوامی قوتونو چکم دین او بیا دا خیالونو ساتل چې دا دمرا یتیمان دمرا کونډه دمرا نوجوانان دی بسکی نو یقینا کتا سو خیال کړي نو د سلوېخ کالا دا اغه خبره هم تقریبا دانه مدکیږي. په دې وخت کې اغه علاقے معشومان او خزو او مشرانو سوای د تباہنا او د سوای د مرګ او د جوبلینا اوی د امن یا د ترکه صدا سے اوی ته ندی کتلی نو یقینا د پورا سیمه چدا د قبالی علاقو اغه کی د انتها پسند ہے او د ملٹنسی او ہوا چلے دلوا اغه په وجه پاکستان خلکو ته مشکلات بین الاقوام کیم پاکستان باندې ډیر پریشر اوچے دا قسم حالات دے دا ملٹنسی دے ختم کی اس شمالی وزیرستان کے التا مونگ باندے یقیناً دا پریشر بار بار راضی چے مونگ دے التا کم آپریشن رکو مونگا ہر آغاز ہے کہ آپریشن کہو چے کم زے کی دہشت گردی صرف فرق دادے چے مونگ سا دمرا وسائل اور دمرا قوت نشتا چے مونگ ٹول زیونو باندے بیک وقت چے دے عملی اقدامات کو
پا وزیرستان کشے دے آمن صورت حال و حکومتی ریٹ سرانگ دائے پدا غرض کم اقدامات پورتا کی جی
قبائل علاقوں اگر چرے ہم آگ شانتی نہ دے پاتے شیوے لگا چیزوں پیخور کے یا مردان کے یا داس نور ضلعوں کے پاتے شیوے دے ڈیرا وسیع علاقہ دا ڈیر اگد سرحداد دی پا افغانستان سرا نو پا دے وجہ مشکلات یقیناً منگتا ڈیر دی لیکن زما خپل دا خیال دے چے منگ مجموعی طور باندے ڈیر حد پورے کامیاب شی ہوں اس لگے داسے علاقے دی چے ال تک کے منگتا مشکلات دی اور دا نارتھ بلوچستان علاقہ ہم آگا علاقہ چاہے کہ زمونگ آگ عمر ریٹ نشتا لکچے دنورو قبائلی علاقوں کے زمونگ ریٹ چلے گی اور کہ دیشی چے دا ہم یہ وجہ دا چے منگلا دا خپل پرائیٹیز کے خپل ترجیحاتوں کے دا نارتھ وزیرستان چے دے منگلا زان لپریخے دے
دسویلی وزیرستان دے مسعود کڈوالو خپل کورونو تا بشپڑ واپسی کلا پورے ممکن کے دائشی
منگا ہر جگہ کی کوشش دا دے چے زر تا زرا چے کم افیکٹڈ خلق دی چے کم متاثر خاندانوں دی چے آگوی زر تا زرا کم علاقوں نا اوی راغلی دی التلارشی او ماسودم چے دے انشاءاللہ چے دے دیر زر با دا توقعات نا با مخ کے انشاءاللہ واپس لارشی
دا کبالیون چے واپس لارشی التابا دے اکومت دا لورینا دے دوی دے شویو توانونو ازالا ورشی او کانا
حکومت با خبر دے چے دا کم زینا چے دا خلق بے کورشوی دی او بیا دوبارہ دا اوی آبادہ پروگرام چے دے نو آگے دا پارا یقیناً دا حکومت محدود وسائل نا باوجود چے سمرا کے دیشی حکومت کئی لگیا کریم دی او انشاءاللہ بیا بم کئی
پا وزیرستان کشے خصوصاً دے مسعود کا بایانو پا سیما کشے دے تراکائی خوشالائی دے چارو نا تاسو مطمئن یا
باوجود دینا چے حالات دمرا خنو دینا باوجود دا پا تعلیمی میدان کے دا ڈیمونو پا لحاظ سرا دا سرکونو پا لحاظ سرا دا سو پتا چے کیڈٹ کالیجز ال تک جوڑ شوی دی تما خیال ساؤت او نارت دوارا وزیرستان چے کم دی ال تک کافی ڈیویلپمنٹ شویم دے او نور بم کی گی
پا قبائلی سیما کشے سیول ان لا دوازرا یولس ریگولیشن نافذ کول او پا فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن سے اصلاحات کول او باندے زن قبائلیون خواش او زن نخواش دی پا دا لڑک سے تاسو صفی کرلا رہے
دا قبائلی عوامو دا خواہشو چے سنگا دا باقی ملک کے آگوی تا حقوق ملاو دی دا غشانتے پا قبائلی سیما کے دیم آگے خلکو تا حقوق ملاو شی دیکھے یو مطالبہ داما چے ایف سی آر قوانین چے کم دی دا دے مختلف قسم رے متعلق دا خلق و خیالات دا باز خلق و دا خیالات تو چی دا دے بالکل ختم شی باز دا خیالات تو چی دا بالکل دے ختم نشی باز خلق و دا خیالات تو چی دے کی اصلاح اوشی او آغا ترمیون دے پکی اوشی چی رو رو چی من قدم اخلونو پل مقاصدم حاصل کو او دا سے یو پا تندے کے سکار اونکو چی آگے سرا بیا دا فیدے پا دے نقصان کی گی دا قبائلی علاقو براہ راست کنٹرول چی دے آغا دا پاکستان صدر سرا دے دا آغا دیر خواہش ہو قبائلی علاقوں کے منگا ہر قسم اصلاحات کو دا سیاسی خلق کو دا سول سوسائٹی مشورے طرح متفقہ طور باندھے دا سے اصلاحات و سفارش ہو چے آگے باندھے حکومت عمل کو آگے اصلاحات اس پر ایف سی آر کے دی خلق پدے مطمئن دی خوشحالم دی البتہ یقیناً دا سے خلق مشتہ چے آگوئی چے نور اصلاحات پکار دی اور منگا دین انکار نہ کو سنگ سنگ چے وقت ہی رہے گی نو انشاءاللہ نور اصلاحات بم کی گی دگا شانتی دا بلا خبر ہے جتا سوکڑا ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن آرڈر چکم دے آگے متعلق زیاد خلق ہوتا ہے چونکہ معلومات نشتا نو دا آگوی تحفظات دیر زیاد کاری او چی سنگا سنگا منگا خلق راضی او منگ ورسا ڈسکشن کو یا منگ ورسا یو بل نزان پو یو نو آگے کے دیر تحفظات دا آگوی ختم شی دا دس ریگولیشن نا دے چی دا ٹول پا قبائلی سیمو باندے یکدم لاگو شی نا دا کم زی کے چی دہشتگردے کاروائیانی دیر زیاد چی او التا دا
سول انتظامیہ تا دا ضرورت محسوس ہی جی آغا فوج رو غاڑی نو آغا صرف آغا محدود علاقہ کے جی کم رہے کہ ملٹری آپریشنز کی گی التبا دا لاغو گی اور داغے بازے بازے شکونہ دا سی دی چے آغا کے دیشی چے خلقو دا خیالے چے دا دا امن زمانے کی اور وقت بدال تکی لاغوی دا سی خبر اندھا ڈلو دا قانون چے کم دے دا دے ایکسٹینشن ہم شوے دے دا سانا چے قبائلی علاقے دی آغوی کے دا سیاسی دا پارٹو تدا اجازت چے آغوی خپل کار آزاد ایسا کولی شی آغوی تا مکمل آزادی دے چے آغوی ہر قسم دا حکومت باندے تنقیدم کولی شی پل منشورم جوڑ لی شی کہ قبائلی خلق دا محسوس کئی چے آغوی تا نور اصلاحات پکار دی آغا با دا آغے پارٹے سر با مرستا کئی چے کم پارٹی دا آغوی توقعات باندے پورا راجی یا دا آغوی چے کم اسپائریشن دی آزاد آغوی چے کم خواہشات دی آغا پورا کئی
تاسو د خیبر پختونخوا له گورنر مسعود کوثر سره د مشال رادیو د خبریال سیلاب مسعود مرکه اوریده
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال رادیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زدکونکو سازمان د خبريال او شنونکو حامد میر پر ضد مظاهره کړې ده او ویل دي چې حامد میر د خپل لیکنې لاله د پښتون افغان ولس سپکاوی کړی دی او باید بخښنه وغواړي. د پدې اړه د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر رپورټ اورو چې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
پښتون دشمن حامد میر
د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن لخوا اسلام آباد پرس کلب مخې ته د خبریال حامد میر پر ضد مظاهره او احتجاج شوې دی. احتجاج کې د مظاهره چیان وینا وا چې حامد میر د جنگ ورسپانې یو کالم کې چې په 23 اکتوبر خپور شوې دی هغه کې یې د پښتنو پر ضد لیکل کړی دی. پر دغه مهال مظاهره چیانو لاسونو کې پلیکارډونه نیولي وو چې پر د حامد میر پر ضد نارې لیکوي. په دې مقادوی د حامد میر خلاف نارې هم وخلي او د حکومت او جنگ او جیو ادارې نه غوښتنه وکړه چې د دوی پر ضد کاروائی اکڑے شی. دا مظاہرے او احتجاج پا حقلا دا پینڈے اسلام آباد پختونخوا سٹوڈن ارگنیزیشن صدر اولسیار مشال ریڈیو تا اویل چی دوی پا بیا بیا احتجاج کوی تر سو چی حامد میر دا ٹول کام نا پا ڈاگا او واضح توگا بغنا نوی غختلی.
مرز تا دون اتوان نسا چی مر وغا نازیبا الفاظ با حیثیت یو پشتون وگڑی زا پر خپلا پر جب راوما چونکه دا دا ټول پشتون دا لر و بر افغان پشتانه وطن و دا پشتون غیر و ملت دا سپکاوی مش گنو و دا مرد با ټول پشتانه وطن بینی گنو و دا ټول پشتانه سا دا خواستم کو چی دا دو سی یو رکم سوشل بایکات هم وکی در آغا وقت پری چی دای زمرد دا ټول پشتون افغان ملت سا دا مافی نو غاری.
یو بل دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی دا اسلام آباد مشر محمد علی هم خپل فکر مشال ریڈیو ته صدا سی اڑان دی.
لنډه خبره زمنګ مشر محمود خان سکزی وي په یو محفل کې به هم داسې خبره نه کوي کوم چې تاسو په خپل کور کې د خپل خزي او مور په مخ کې نشي. نن یو لیکوال مونږه د پنجاب میډیا بو زمنګ د ټول قام بے عزتی کړی. مونږه دا خبره کو چې مونږ په دې ملک کې اوسېږو. دلته زمنګ ټبری دي، دلته زمنګ قبرونه دي، دلته زمنګ جمعتون دي، دلته زمنګ اجري دي. دوی به مونږ پردې نه بولي او زمنګ سپکاوی به نه کوي. مونږ د خپل سپکاوی سپیناوی کوو. یو څوک به ولې مونږ ته داسې وایي چې ته کمزور یې. حامد میر صاحب چشنیا ته تللی زه خبر یم. حامد میر صاحب د اسامه بن لادن سره په پلان اغېستی. حامد میر صاحب په سوات باندې یو کالم لیکله، ولې د سوات په پاکستان کې نه ده؟
کله چې دی لړکی مشال ریډیو د خبریال حامد میر سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شوه. خبریال او تزیه نگار طاهر خان مشال ریډیو ته وویل چې د میډیا یا رسنیو چې کوم بنیادی مقصد او غرض دی هغه دا دی چې خلکو ته معلومات ورکول او د هغوی خودنه کول دی، نه چې د چازات پکې پناه کړې شي. نو موري زیاته کړه
د دې هیڅ یواز نشته چې د یو انسان خپل شخصي داغه پزله کې د یو ملت پاړه باندې د یو قبيله پاړه باندې داغه په ذهن کې فکر کوي، نفرت وي، نو هغه خپل ځای باندې داغه یو خپل شخصي فیصله ده. خو بیا میډیا یا اخبارونه یا ټلویزیون یا ریډیو د هغه د لارې بیا خپل کړه او خپل نفرت هغه سرګند بندول زما په نظر باندې دا صحافت سره د هغه کس خپل پیښې سره دا زما په نظر باندې خیانت هم دی او دا د هغه یو غلط استعمال هم دی.
د یادونې وړ ده چې حامد میر د روانې میاشتې په څلېرشتمه نیټه جنگ اخبار کې یو لیکنه کې د پښتنو پر ضد ځینې خبرې کړې وي او بیا هم پر دغه اخبار کې یې د روانې میاشتې په 28مه نیټه یو بل لیکنه خپره شوه چې پکې لیکلي وو چې زما د لیکنې مقصد دا نه و چې د چا زړه دې ازار شي، خو بیا هم د چا زړه ازار شوی وي نو زه پرې بخنه غواړم. ولی په دې باندې د دې مظاهره چانو وینا وه چې دا معافي د پښتنو نه نه بلکې د حامد کرزی د پلویانو نه یې غوښتلې ده. سیراز زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د ګډو ګټو د سازمان هیوادونو هوډ څرګند کړی دی چې د ګوزن ناروغي به لنړۍ ختموي او په دې ترڅ کې به خپلې هڅې لا نورې پراخوي. د ګډو ګټو د هیوادونو مشرانو دا پریکړه د آسترالیا په پرت ښار کې د غونډې پر مهال کړې ده. په دې موضوع نور تفصیل له احمد شاه اعظمي اورو.
د شنبه په ورځ د استرالیا په پرت ښار کې د ګډو ګټو هیوادونو د سازمان مشرانو کلنۍ غونډه وکړه چې پکې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ګډون کړی و. د غونډې پر مهال هیواد مشرانو او وزیر اعظمانو د ګوزن یا د پولیو د ناروغۍ له منځه وړلو لپاره پر دې سربیره د پوخ هوډ څرګندونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د خرابو حالاتو له کبله د ګوزن ضد څاڅکو هڅې له ستونزو سره مخامخ دي. د برتانیا، استرالیا، کاناډا او نایجیریا ترڅنګ د مایکروسافټ شرکت بانی مشر بیل ګیټس هم په افغانستان، پاکستان، هند او نایجیریا کې د ګوزن د ناروغۍ له منځه وړلو لپاره د لسګونه میلیونو ډالر ورکولو ژمنه وکړه. دا پیسې به د روغتیا نړیوالې ادارې ته ورکول کیږي. دا اداره په نړۍ کې د ګوزن ضد څاڅکو او واکسینو د کمپاین مسؤله ده. په افغانستان، پاکستان، هند او نایجیریا کې د ګوزن ناروغۍ نن هم وبایي بڼه لري. په پرت کې دا سرمشري زبه تر درو ورځو روانه وي چې پکې پرته له افغانستانه د درو پنځوس هیوادونو مشران برخه اخلي. شاوخوا دا ټول هیوادونه پخوا د برتانیا تر واک لاندې پاتې شوي وه، نو ځکه اوس د ګډو ګټو د سازمان غړي دي. د سرمشري زبه پر مهال پاکستاني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل په جدي ډول اندېښمن دی، ځکه چې په هیواد کې په وروستیو کلونو کې د ګوزن د ناروغۍ کچه زیاته شوې ده. پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې تیر کال پکې د ګوزن ناروغي زیاته شوه. د روغتیا نړیوال اداره وایي تیر کال په نړۍ کې د ګوزن 1440 کیسونه مخې ته راغلل. په 2009 زیږشت کال کې 9 اتیا کسان د ګوزن پر رنځ اخته شوي وه. په دې ناروغانو کې 1400 په پاکستان کې وه چې تر ټولو لوی شمیر دی. ګیلانی وویل د جګړې له کبله له افغانستان سره د پولې دواړو خواو ته د خلکو اوښتل دې سیمو ته د روغتیایي ډلو نارسیدګي او د مذهبي سختدریځو له کبله له پولې سره په پرتو سیمو کې د واکسیني څاڅکو نه ورکول هغه لاملونه دي چې دا ناروغي خپرېدو ته پریښه ده. د زیاته کړه پر دې سربیره د پاکستان حکومت ژمن دی چې د روان کال تر پای به دا ناروغي ختمه کړي. هلته په افغانستان کې تیر کال 1.5 او د روان کال پر مهال تر اوسه 140 کسان د ګوزن مرض وهلي دي. د روان کال پر مهال په نایجیریا کې 940 کسان ګوزن وهلي او په هند کې تیر کال 440، خو سږ کال یوازې یو کس د ګوزن په ناروغي اخته شوی دی.
تاسو پر رپورت کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي له هیواده به د ګوزن ناروغي د روان کال تر پایه ختم کړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پاڼه کې کولای شي نور تفسیری مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او په وس تیرای وخت شوه د خبرو خبري سرټکو خو تر خبري سرټکو ورسته درته د نړیوالو او د پاکستاني ورسپانو د مقالو مهمه برخه لرو، ځین نور رپورټونه هم لرو، مګر وس دولسنیو بجې دی په پیښور کې موروال کاکړ به د خبري سرټکی دروازوروي.
په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې تازه برید شوی. لمړنۍ رپورټونه وایي چې څلور مشکوک پکې وژلې او دوه نورې ټپي کړې دي. نیټو وایي په کابل کې پرونی ځانمرګ برید دیارلس بهرنیان وژلې دي. په شام کې د نشتو په ترڅ کې شل عسکر وژل شوي او تر پنځوس زیات ټپیان دي. د عراق وزیر اعظم نوري المالکی وایي د پخواني واکمن باس ګوند د غړو پر ضد په چاپو کې شپږ سوه پنځلس کسان نیولې دي. په چین کې پولیسو تر دولس سوه زیات داسې کسان نیولې دي چې د انټرنیټ له لارې نشه یي مواد خرڅول، او په امریکا کې ناڅاپوي واوري اورېدلې چې د برېښنا په نظام کې ګډوډي رامنځته کړې ده.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. وسم ورزو اسلام آباد ته. هلته زموږ خبریال سراج زهیر د پاکستان د ورسپانو بیلابیل ادارې راخیستې دي او مهمه برخه دروروي چې پکې موضوع دا ده چې د جمعې په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې لخوا په لاهور کې ولویه مظاهره وشوه د ولسمشر آصف علي زرداری په پر ضد. نو بیلابیل ورسپانو خپل نظرونه څرګند کړي دي په دې مظاهره باندې.
نن اکثر د انګریزي اردو ژبو ورځپاڼو خپلې اداریو کې د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د جمعې د ورځې لاهور کې د حکومت پر ضد د وستلې شوې ریلی په حق لا لیکلې دي. د انګریزي ژبو ورځپاڼو ډن خپلې ادارې کې لیکي چې د جمعې په ورځ لاهور کې پاکستان مسلم لیگ نون چې کومه ریلی د حکومت پر ضد وستلې وه، د دغه ریلی په حق له د پاکستان مسلم لیگ نون خیال او تمه وه چې د دې سره به د صدر آصف علي زرداری تخته واوړي او د حکومت نه به لاس وینځي. ادارې لیکي چې پر دغه مهال میا شهباز شریف اولس جذباتی تقریر هم وکړو. خولی د ولس اصل مسله په جذباتی تقریرونو نه هواریږي تر څو چې د دې اصل مسلو اړخته سیاستدانانو او حکمرانانو پاملرنه نوي ورکړي. ادارې لیکي باید چې پنجاب او وفاقي حکومت د یو بل په ضد د بیانونو او تورونو په ځای ولسی مسلو اړخته زیاته پاملرنه ورکړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د جمعې په ورځ مسلم لیگ نون د حکومت خلاف لاهور کې ریلی ویستلې ده. خولی دا لومړی ځل نه چې دوی ریلی وباسي. تیر وختونو کې د دوی سره سره نور سیاسي ګوندونو لکه تحریک انصاف او متحد اقوامي مومن هم دارنګ ریلی وستلې دي. ادارې لیکي چې جلسې جلوسونه او احتجاجونه د جمهوریت برخه ده او جمهوریت ته تر هغه وده نه ترلاسه کیږي تر څو چې پکې اختلاف رائے نوي پیدا شوي. خپل صبر زغم او مذاکرات هم ډیر ضروری دي. ادارې لیکي چې ملک دا وخت د یو شمېر اقتصادي او ترهګري د مسلو سره مخ دی او بیا په خاص توګه چې مسلم لیگ نون کومه مسلې په ګوته کړې دي هغه کې معاشي مسله تر ټولو مهمه ده. ادارې لیکي چې معاشي مسله سیاسی قوتونو په یووالي سره حل کېدی شي او بیا اپوزیشن مشرانو په خپل دې خبره اعتراف هم کړی دی چې سیاسي حکومت یوازې ملکی مسلې نشي هوارولې. نو باید چې دا سیاستدانان د ولس د فائدې لپاره سوچ وکړي ځکه چې د جمهوریت بقا هم پدې کې ده. جنگ ورځپاڼه هم پدې موضوع باندې خپل ادارې لیکلې ده. جنگ ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د مسلم لیگ نون په احتجاج او ریلی باندې خپل رد عمل څرګند کړی دی او ویلي دي چې د معاشي استحکام لپاره د اپوزیشن د غیر ضروري زارای نه ډډه وکړي او دا چې جمهوری حکومت د معاشي استحکام لپاره په سنجیدګۍ سرکار کوي. ادارې لیکي چې ملک د نورو مسلو سره سره په خاص توګه د معاشي مسلې سره هم مخ دی او د حکومت سره اوس هم وخت شته چې د ولس په خیر خیګړه باندې خپل توجه ورکړي او وخت ضایع نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز لیکي که یو خوا امریکا د بی پیلوټ الوتکو له لارې پر اروپکو فشار راولي چې د سولې خبرو ته کینی، نو بل پلو سپینه ماڼۍ دا هڅه هم کوي چې اسلام آباد له اروپکو ډلو سره اړیکې وشلوي. هلته د امریکا وال سټریټ ژورنال لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وستل پیل شوې دي. د دفاعي چارواکو د دفاعي چارو کارپوهان او ځنې چارواکي دا پوښتنه کوي چې آیا د هیواد په جنوب کې به امنیتي لاسته راوړنې همداسې پر ځای وساتل شي او کنه. د دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
د ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی چې امریکا په پاکستان کې د افغان طالبانو سره جوړجاړی کول غواړي او هم په دې غرض یې د پاکستان دننه خپل ډرون بدونه سیات کړي دي. که یو خو امریکا د ډرون بدونو د لارې په افغان طالبانو فشار راوړل غواړي چې دا ډول د خبرو میز ته کینی، نو بلخوا سپینه ماڼۍ دا هم هڅه کوي چې اسلام آباد د اروپاکو ډلو سره خپلې اړیکې وشلوي. خو مقاله لیکونکي زیاتوي چې د ډرون بدونو له وجې د پاکستان په اولس کې د امریکا ضد جذبات مخ په زیاتېدو دي چې له وجې طالبان نوتا ګټه رسیږي. مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په افغانستان کې طالبان بیا په حکومت کې راغلل، نو دوی به القاعده ته په هیواد دننه ځای ورکړي. دوی له وړاندې څخه د پاکستان طالبانو ته پټنځایونه ورکړي او په دې کې هیڅ شک نشته چې بیا په واک کې راشي نو بیا به هم دغه څه کوي. مقاله کې وړاندې راغلي دي چې څه هم د پاکستان اسټابلیشمنت افغان طالبانو ته پر نورو امتیاز ورکړي، خو دغه هیواد کله هم بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نشي زغملی. مقاله لیکونکي په اخره کې د دې ټولو مسلو حل په دریو خبرو کې وړاندې کوي. لومړی دا چې د افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووځي، دویم دا چې د افغانستان او پاکستان دننه د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوړل شي او ترهګر دې خپلو هیوادونو ته ولیږل شي، دریم او اخیری خبره دا چې د سیمې او نړیوال هیوادونه دي په افغانستان کې خپله مداخله بند کړي او افغانان دې پریښودل شي چې خپلې مسلې په خپله هواري کړي. بلخوا د ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په یو مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د روان کال د لومړنیو میاشتو په پرتله د جولای نه تر ستمبر میاشتې پورې په تشدد کې 26% کمی راغلی دی. په افغانستان کې د اورپکو مهم پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. په پاکستان کې دننه کډوال د اورپکو سره د ملاتړ په لړ کې د بهر څخه یو مهم جز ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې د پولي دواړو خواوو ته په بریدونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. په مقاله کې وړاندې راغلی دی افغان حکومت وایي چې د هغوی ادارو په دې اوړي موسم کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. که یو خوا د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو ویستل پیل شوي، نو بلخوا ځینې دفاعي کارپوهانو او چارواکو په پټه دا پوښتنه کړې ده چې آیا د افغانستان په جنوبي برخه کې امنیتي لاسته راوړنې به برقرار وساتل شي او کنه، او بله دا چې آیا دا امنیتي ګامونه به د افغانستان مشرقي برخو ته هم وغځول شي او کنه. په افغانستان کې د امریکایي پوځو پخوانی قومندان ډیوډ برنو ویلي دي د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل کېدای شي امریکایي ځواکونه په دې مجبوره کړي چې په افغان ځواکونو د لا نورې تربیه ترلاسه کولو زور راوړي.
له مشال راډیو مو د نړیوالو رسنیو مهمې برخې واوریدي. د برېټانیا انډیپندنت ورځپاڼه د لیبیا د پخوانی واکمن کرنل معمر قذافی د وژل کېدو په اړه په یوه مقاله کې لیکلی دی چې د نوموړي له وژنې باید د عربي هیوادونو نور مشران عبرت واخلي. نجیب عامر د دې مقالې له مهمو برخو سره.
لیکوال رابرټ فیسک په انډیپندنت ورځپاڼه کې لیکي د لیبیا پخوانی لیونی شهنشاه قذافی له هغه مهال ژوندی او په سرت ښار کې پټو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن وینا مخې ته راغلی وه چې موږ هیله من یو چې هغه به زر ونیول شي او یا به هم وژل شي، نو د لیبیا خلک دې نور له هغه څخه نه ډارېږي. او بیا وروسته هغه په زخمی حالت کې د نکاسۍ د یو نل نه راوویستل شو او له تیغه تیر کړه شو. بیا لیکوال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې راخیستې چې وای هیچا هم د قذافی د دا ډول پایلې انتظار نه کاوه، خو د هغه مړینه باید د نړۍ د امیرانو لپاره یو عبرت وي. لیکوال د دې نه دا الهام اخلي چې د اوباما اشاره د شام ولسمشر بشار الاسد ته وه چې کله خپل هوډه وانه وړي نو د همداسې پایلې سره به مخامخ شي. رابرټ فیسک وړاندې لیکي چې ده په دمشق کې د شام د خلکو نه وپوښتل چې د دې ټولې کیسې په اړه دوی څه نظر لري. دی وایي کله مې چې له هغو وپوښتل آیا قذافی لیونی و، نو هغوی به راسره دا خبره ومنله. خو د ده په وینا کله یې چې همدا پوښتنه د شام د یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي نه وکړه، نو هغه ورته په ځواب کې وویل چې دا پیښه د قذافی نه زیات د لیبیا د خلکو لپاره د شرم وړ وه، ځکه چې سبا به غربیان وایي وګورئ لیبیایانو یا عربانو یا مسلمانانو څه وکړل. لیکوال وایي د شام په تلویزیون کې د یوې ثبت شوې مرکې پر مهال وویل چې قذافی پاگلو او بشار الاسد په اړه دې دا ډول فکر نه کوي. دی وای مرکه چی د سره هم غږی معلومید، خو وروسته ورته هماغه خبریالو ویل چې د مرکه د ژباړې سره د ټاکلې شپې پورې نشي چمتو کېدی، نو که د ده رضاوي بله مرکه به ورسره وکړي. دی وایي ما ورته وویل چې بیا به ګورو. رابرټ فیسک بیا د بشار الاسد د میرمنې اسما څرګندونې راخیستې چې انډیپینډنټ ته یې کړي او ویلي دي چې د شام د رژیم لخوا د مخالفینو د وژل کېدو طرفداره نه ده. دی وایي د الجزیرې په ګډون عربي رسنیو دا خبر بې اهمیته خپور کړ. لیکوال وایي که اسما الاسد په زغرده د مظاهره کوونکو د وژل کېدو خلاف خپل غږ پورته کړی وای، نو رسنیو به دا نه لیکل چې میرمن اسد د بشري حقونو ملاتړ وکړ، بلکې د رسنیو سرټکی به داسې ویل چې بشار الاسد باندې خپلې میرمنې برید وکړ. رابرټ فیسک په اخره کې لیکي، رښتیا دا دی چې کله خلک پاسون وکړي نو بیا ګټه ګرانه وي، ولو که ته د هیواد د ولسمشر میرمنه هم یې.
د انډیپینډنټ ورځپاڼې د مقالې مهمې برخې مو اورېدلې.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمه کور می اوسیدونکو وایي چې په خپل سیمه کې د پاسپورت جوړولو دفتر نه لري او چې هر کس پاسپورت جوړول غواړي نو کوټ ته ځي او هلته بیا تر ورځو ورځو یې کار نه کیږي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د پاسپورت جوړولو دفتر دی ورته جوړ کړي. نور تفسیر د مشال رادیو د خبریال طارق اورگزی پر رپورت کې.
پاسپورت ډیر اهم دستاویز دی او د ملک نه بهر سفر کولو لپاره پاسپورت جوړول د هر وګړي لپاره ضروری دی. خود کورمی جنسی خلک وای چې دغه دستاویز ترلاسه کولو کې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. خلک وای چې په ټولو کورمی جنسی کې د پاسپورت دفتر نشته او دوی د پاسپورت جوړولو لپاره کوهاټ سیمه ځي چې لوجه د لاند وخت پر ځای دوی ورځو ورځو انتظار کوي. د سیمینه یو کس په دې حق لمشال لړیو ته سداسي اوویل.
مانو ما محمد اقبال زاده صادق کورمی جنسی اوسیدونکو دا مشکلات سمو ساده نه رچو کوارتا نو اکثر امر کلیاری باندې شی او بیا زرو شی هوټل کې بخار چا کې حال تک رشوې انتظار وکړي. نو د یو پاسپورت راتک پسې ملتاب دی مو تقریبا 3-4 شپې ځای شي. نو دا تاګ نه تاګه مشکل دی او خلکو غریبونو سره دومره پیسې نشته دي، وسایل کمزوري دي. کدا شای په کورمی ایجنسی کې جوړ شي
په ملک کې د روزګار مواقع د نش برابر دي چې لوجه اکثر غریب عوام د کار روزګار د پاره د ملک نه بهر سفر کولو ته مجبور دي. خلک وای چې په سیمه د کار روزګار د پاره د خپل ملک نه بهر نور ملکونو ته د خلکو د تللو مخه ډیره زیاته ده، خو پاسپورت دفتر د نشټوالي پوجا د سفر د پاره اهم دستاویز د جوړولو په عمل کې د دوی د پیسو مصرف ډیر زیات کیږي. په دې حق له سیمینا یو کس مونتا اوویل.
محمد حسن لوار کوم ساده اوسیدونکو ما 2100 روپے پیسې دي د پاسپورت د بانکو هغه باندې موږ ته ډیره مشکلات دي چې په 200 با باوجود موږ نه تقریبا 10000 پر خرچه مو کیږي. ویل یوزلی لوډ شو رکوی نه بیا لوډ شو کی طرح طرح تکلیفونه مترکای هغه خلک مو په جنې چې د کورمی ولدی نو هغه مو تکلیف واج نه هغه مو د سې کوي سره د شه وز دغه ته ور نه کو دا ته وی زیرا دا مشکلات دي. دا مشکلات دي مو مجبور کی چې مو پیسې ویل کو
مو چې کله د سیمه انتظامی چارواکي مرستيال پولیټیکل ایجنټ موس خان نه د پاسپورت دفتر د نشټوالي په حق له پښتنه وکړه. نو مشال لډیو ته د ټلیفون په لارې په جواب کې اول چې ډېر ضرب په سیمه کې د خلکو د سہولت د لپاره پاسپورت دفتر جوړ کړی شي.
چې پاسپورت آفس باندې چې کوم دی کورمی ایجنسی کې تکلیف شته نو دې برا کې مونږ گورنر صاحب فاټا سیکرټریټ والا ټیکل ایجنسی دا کرسپونډ نشوي دي دا باندې نیګوسیشن شوی دي او ان شاء الله چې په دې کې به پاسپورت آفس په صدا باندې جوړېدو مونږ پورا یقین دی او ان شاء الله چې زر به وشي که خیر وي په صدا کې خپل او په اپرو پړچینار کې خپل.
د کورمی خلک وایي چې په سیمه کې پاسپورت دفتر د نشټوالي په وجه خلکو ته اهم دستاویز پاسپورت جوړولو کې مشکلات سره مخ دي او حکومت د خلکو دغه مسله د حل کېدو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. طارق اورگزی مشال رادیو کورمی ایجنسی.
په قبایلی سیمه کورمه کې د ورپکو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخولو تر پریکړې وروسته انتظامی چارواکو د منځنۍ کورمی اوسیدونکو ته ویلي ول چې خپل کورونه دې پریږدي. د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې د قبایلی سیمو د چارو کارپوهې فرحت تاج مقاله خپره شوې ده چې پکې هغې د کورمی په اړه بحث کړی دی. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال بوریوال کاکړ په رپورټ کې.
فرحت تاج د مقالې په پیل کې لیکي، کورمی ایجنسی یوه داسې قبایلی سیمه ده چیرې چې شیعه او سنیان دواړه ژوند کوي. په دې سیمه کې کله ناکله د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي، ګنی نوره دا سیمه ډېره باثباته پاته شوې ده. فرحت تاج لیکي، له شیعه او سنی مسلک سره اړه لرونکو د دواړو غاړو قبایلو به د پښتونولۍ د حقدارو درناوی کاوه، کوم چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د ټولو بېګناه نارینه کسانو پر ضد هم د برید اجازه نه ورکوي.
په دې سیمه کې مذهبي ډلې وې، خو هغوی خو یو پلو کمزوري وې او بل پلو هغوی هم د خپل مذهبي نظریو پر ځای د پښتونولۍ درناوی کاوه. همدا وجه وه چې نه شیګانو او نه هم سنیانو په کورمه کې د ټولنې لپاره یوه لویه ستونزه جوړه کړې وه. په دې سیمه کې پراخ امن، برداشت او مذهبي هم آهنګي وه. فرحت تاج لیکي، کورمه او په خاصه توګه د دې جنسي په مرکز پاړچنار کې ټولنه ډیره پر برداشت ولاړه او له ډیرو نسلي او مذهبي ډلو جوړه وه. په دې ښار کې د برداشت او امن د فضا په رامنځته کولو کې لوی لاس له شیعه مسلک سره د اړه لرونکي توري قبیلې وو. فرتاج پرمخ لیکي، پاکستان په افغانستان او کشمیر کې د خپل بهرنۍ تګلارې لپاره په دې سیمه کې مذهبي اورپکو ډلو ته د وحشیانه جهاد په بڼه کې قوت ورکړ. د پاکستانی ریاست ملاتړ لرونکي سنی ډلې رامنځته شوې او د پاکستان په نورو سیمو کې هم خلک پکې شریک سو. د دوی په مقابل کې له شی مسلک سره اړه لرونکي هم راپورته سو. لیکوال لیکي، پاکستان د خپل تګلارې له مخې په ارادي توګه مذهبي ډلو ته مالی مرستې او وسلې ورکړې او هغوی مضبوطې کړې. همدا وجه وه چې د کورمی خلک چې پخوا پښتونولۍ ته ژمن وو له دې وروسته سخت دریځې سو او پښتونولۍ ته شا کړه. او اوس دا نه د شیا او نه هم د سنی لپاره څه معنا لري چې کورمه د دوی د فعالیتونو په اور کې سوځي. فرحت تاج لیکي، د نړیوالو او پاکستانیو سکالرانو او ژورنالیستانو په لیکنو کې ویل کیږي چې قبایل په بشپړه توګه خپلواک دي، خو دا خبره له رښتیا څخه ډیره لرې ده. دوی به په ځینو سیمو کې خپلواک وي، خو هر ځای نه دي خپلواک، په خاصه توګه په هغه څه کې چې د پاکستان طاقتور پوځ ورته ملي ګټې یا قومي مفادات وایي. فرتاج لیکي، کچیری قبایل په رښتیا هم دومره خپلواک وای لکه څومره چې په کاغذونو کې دي، نو دوی به پاکستان ته دا اجازه نه وای ورکړې چې د دوی وطن د خپلې بهرنۍ تګلارې د موخې لپاره وکاروي، کوم چې هغوی د مذهبي اورپکو ډلو له لارې ترلاسه کوي. فرات تاجلی کې په دې سیمه کې د پراخ نظر لرونکو او پښتون ملت پالو قوتونو مخه د مذهبي سخت دریځي په راپورته کېدو نیول سوې ده، د کوم چې پاکستان ملاتړ کوي. فرحت تاج زیاتوي، په کورم کې د نورو قبایلي سیمو په پرتله تر 2008 کال پورې ډیر امن وو، خو په دې سیمه کې د شی او سنی ډلو ترمنځ خونړۍ پیښې هغه وخت پیل سوې چې کله پاکستان له دې سیمې څخه لاس واخیستل او د سنی او شیعه ډلو ترمنځ نښتو ته یې زمینه برابره کړه. په دې سیمه کې د نښتو په ترڅ کې 3000 قبایلي وګړي وژل سوي دي چې په هغوی کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. سنیان د شیګانو له سیمو وتلي او شیګان د سنیانو له سیمو وتلي دي.
د لیکوال او شنونکي فرحت تاج د مقالې مهمه برخه مو له بوریوال کاکړا اوریده. په مومند او باجوړ ایجنسی کې چې دواړه قبایلی سیمې د دلته د اختر راتګ مخکې د څارو بې ګرانی شوې دي. شانواز ترغزه په دې اړه رپورت.
په قبایلی سیمو محمد او باجوړ ایجنسو کې د سارو قیمتونه د غټ اختر د راتلو وړاندې زیات شوي دي. د میا منډۍ ګنداو بر محمد ایجنسی اوسیدونکي میا حکیم خان وایي هغوی د شپږ دیر زر روپۍ نه زیات قیمت یو غوی واخستو، ګنې همدا سروې په پیښور، شبقدر او په نورو سیمو کې ارزانه دي. بر محمد جنسی اقبال شاہ وائی لاری بند دی او ساروی حکومت بنکڑی زکه خوې قیمتونه هم زیات شوی دی. د باجوړ ایجنسی خار وسیدونکو علاءالدین وای باجوړ ایجنسی کې هم د سارو قیمتونه زیات شوي، خو هغه وای ساروی بند نه دي، خو باجوړ کې خپل ساروی یا خو نشته او یا ډیر کم دي.
نور سره ولا په 30 کې څه ده، پر کلم باټا 30 کې هغه څه ده، خو د حالات هم غریبی را وسته ده، هغه خلک چې په روز کال څخه کړو هغه څه کال زموږ کې دي، چې دې په څه کال نه کوي، کنه د خپل غریبۍ د وجه یا د بیروزګارۍ د وجه یا د حالاتو د وجه څه څه لا بونه را لته قدرتیا پاتراله څه مسلیا
رسول خان حریم زیوائی دا محمد ایجنسی پا داخلی لارو حکومت ساروی بن کردی او دا سارو خوراک هم دیر گران دی، زکا دا اختر قربانی دا پارا غوا او میخی اخستل دا غریب تن لوسا وطلی دی.
ساروی ساتل سی پا دیر خیمت مانی یو ساروی دیر زتا تویم چی ورس که زر روپای خوری دیر خی ساتی کنه، نو ساروی دا غواجی نو زمیدار غریب تن دیر ساتی دیر دا زد و موزا چی دا بزر دیر
بنتا خبر ہے کہ دمرا سارویا کو من ایجنسی کے دمرا نہ کیا دا کہ دا غرون و گڑے مجھے زین نشتا کنا تو دمرا ہو نشتا کنا کہ تا تو انتہا تو خلق تصور ہے
دا محمد ایجنسی دا قبائلی انتظامیہ دا چارواکو پوینا ہم سبا لبا دا قربانی دا سارو محمد تا دا اوڑلو پر اڑا دا چارواکو ناستا کی گی
د پاکستان د سند په مرکز کراچۍ کې د امریکایي قونسلخانه لخوا د وژل شوی خبريال دانیال پرل په یاد کې د موسیقي پروګرام شوه دی. دانیال پرل امریکایي خبريال او له وال سټریټ ژورنال سره کار کاوه چې په پاکستان کې وتښتول شو. د 2002 زیږیز کال کې وژل شو او د امریکا له وینا سره سم د القاعده اورپکو وژلې وو. د القاعده یو نیول شوی غړي خالد شیخ محمد چې په ګوانتانامو بي زندان کې بندي وو، عدالت ته ویل چې د پخپله د دانیال پرل سر له بدن غوڅ کړی وو. د دانیال پرل یاد کې د موسیقۍ د دې پروګرام په اړه د کراچۍ نه د مشال رادیو د خبريال ظفر کریمی رپورت اورو.
د وجل شوی امریکایي خبريال ډینیل پرل په یاد کې د موسیقۍ و میله د خالی پشپا فریریر هال کراچۍ کې وشو. دغه میله چې کراچۍ کې د امریکایي قونسلګرۍ لخوا ترتیب شوی و، د انګریزي او اردو ژبې سندرغاړو پکې سندرې زمزمه کړې. د میلې و بل برخه پاکستان کې د وجل شوو خبريالانو عکسونو ته ځانګړې شوې و. دغه عکسونو کې د سلیم شهزاد، ولی خان بابر، نصر الله خان افریدی او ځنې نورو صحافیانو په ګډون د ډینیل پرل عکس هم موجود وو. د میلی پرانیستی په محل کراچی کې د امریکای جنرال قونسل ویلیام مارټن ملمنو مننه وکړه او ورپسې د وجل شوی خبريال ډینیل پرل په حق لا یو ډاکومنټري فلم ګډونوالو ته وښودل شو. د امریکا نه راغلی خزینه سندرغاړی میری میک برایډ د پاپ میوزیک سره سندرې زمزمه کړې. اردو ژبې سندرغاړی کامل رضوی هم په اردو او انګریزي ژبو کې سندرې وویلې. رنگونو او سازونو په دې میله کې قوالی هم واورول شو چې ګډون کوونکو ډیره خوخه کړه. ډینیل پرل د انګریزي ورسپانې وال سټریټ جنرال سره د خبريال په توګه کار کولو. هغه د 2002 کال د جنوري په میاشت کې د کراچۍ له یو هوټل څخه وسلوالو تښتولې وو.
د خیبر پختونخوا د پیښور له پوهنتون فارغ شوی او له 1500 زیات زده کوونکو ته د یوې غونډې پر مهال بریلی کونه یا ډیګری ان ورکړل شوی دی. د زده کوونکو تیر کال له پوهنتون فارغ شوی ول او له گورنر بیرستر سید مسعود کوثر یې خپل اسناد ترلاسه کړل. په پاکستان کې د هرې صوبې گورنر د هغې صوبې د حکومتي پوهنتونونو چانسلر یا عمومي مشر وي او عموما بریلی کونه یا ډیګری هغه ورکوي. دا ځل په پیښور پوهنتون کې د سرو زرو زیاتره مډالونه جون واخیستی دی. نور حال د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې.
پیښور پوهنتون نه کال 2010 کې فارغ شوی زده کوونکو ته نن د خیبر پختونخوا گورنر او د صوبې د ټولو یونیورسيټو چانسلر بیرستر مسعود کوثر سندونه یا ډیګرانی ورکړلې. د دغه زده کوونکو شمیره د 1500 وه چې پکې د ام اے یا شپاړسم نه علاوه د ایم فل او پی ایچ ڈی کوونکي هم شامل وو. د سخت کال د کنوکیشن یا سندونه ورکولو خصوصي خبره دا وه چې د سرو زرو تمغې اخیستونکو زیاتره شمیره د جینکو وه او بیرستر مسعود کوثر په دې خبره د خوشحالۍ څرګندونه وکړه چې یعنې پښتنې زنانه هم په تعلیمونو کې د چانه کمی نه دي. دارنګ د جغرافیې سبق کې د سرو زرو تمغه اخیستونکي دا کرک ضلع سره تعلق لرونکي نازیہ عزیز خټک مشال لیډو ته په دې باب لبانه صدارنګ ویل.
زه ډېر زیاته خوښ یم دا ټول چې دې داس ایمو کریډیټ مو پیرنټس ته سي او دا الله تعالی ډېر زیاته شکریا ده چې اګینه بغه مو دا ګول میډل نه شلو خو ستره اور دینا مو ټیچرز ته دا کریډیټ سي چې هم سره دومره مهنت کړه دا اور مو فرندز ایمو فیملی ممبرز ټول چې مته دا وګو کړی دي چې کوم زینا تعلق سوتانو هغه ډېر زیاته بیکورډ ایریا دونه غوږی کې مطلب سکولز وغیرہ دومره نشته دانو او جینا کې چې دی هغه لوري یونیورسٹیز اور ہاسٹلس کی اسی نوغ ڈیر جو مشکلات بھی اور جیسے ایس ایچ یونیورسٹی یا جیسے مطلب پراپر کالج یا اسکول نشت دغزو کے
دغرنگ یویبل اس دکون کے مشال لیڈو تو ویل چې مخ کے با په هر میدان کې صرف هلکانو ولې اوس پختنه زنانه هم د چانه کم نه دي د دوی ویناوا
جزمانو فخر نساده او ما ماسترز کو انټرنیشنل ریلیشنز کې او نن زمون کنوکیشن ورزو او ما ته ډیگری ملا شو دا خوده زال د خوشالي خبره چې نن سبا فیمیل سی هم دي دومره مخکره غل ایجوکیشن کې هم او دا سی صرف ایجوکیشن کې نه بلکې نور هم فیلډز کې غیر مخکره غي دي او دا انفیریټی کمپلیکس ختم شو چې لکه فیمیل سی دی غي نه شي مخکره لې تعلیم کې خلل شي نشته او غي دي لګ خپل ذهن کلاو کی او دا ظالم صرف دانه دي چې غي دي خپله خوږه خدا سره خپل مخکې فیملی لپاره هم ډیر زیات فائدہ مند وي
بل خو د هلکانو د کون کو وینا وا چې جنکه مهنت هم زیات کوي او دوی ته پکورنو کې ټایم هم زیات ملایويږي نو ځکه دوی دومره مخکې دي د جرنالیزم ډپارټمنټ نه فارغ شوی د کون کې سراج الدین مشال لیډو ته دا هم ویل چې دوی ته خو ډیگری ملو شو خو ولې وړاندې نوکر ډیر په ګران ملایويږي
خبره ډیگری دا خوشحالي خبره ده بل خبره ده بیروزګاری ډیر زیات ده چې مارکیټ کې ما خو جرنالیزم کې ډیگری اغستې مارکیټ کې چانس اپرچونیٹیز ڈیر کم دے چی کم اپرچونیٹیز دے آگے کی سفارش ریفرنس میں چلے گی آگاہ کمپیٹنسی آگا میریٹ پاندی آگا جاب اپرچونیٹی نشتا دے چی یو سارے ڈگری یونیورسٹی نہ ہر سال سو نہ زیاد کسان آگا ڈگری فارغ کے جاب دعا در با مشکل کسان آگا کی جاب ملاوے گی ہر ڈیر مشکل دے مارکیٹ کی صورت حال ڈیر خراب
یا دونوں والا چیز خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر پدغز دکون کو باندھے غرب اکڑو چدوی دا پختون کام مخبلوان دے بوتلو اور دا ملک اور سیمی سوکالے لپارا دے اس عملی میدان کے کارونه وکړي شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیښور
د مشال ریڈیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دوه بجو
راشا درشا
په و منټه د پاسا دوه بجو
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو
د پاکستان د بلوچستان په زیارت کې درې کاله مخکې زلزله راغلی و چې پکې ډیرو خلکو ته مالی او ځاني زیان ور په برخه شوی و. په دوی کې یوه کورنۍ د سید تواب شاه وه چې له زلزلې خو بعد پاتې شوه، مګر په مرستندویه کیمپ کې د اور لګیدو له کبله د همدې کورنۍ درې ماشومان ووژل شول. د دې کورنۍ په اړه د خدای نور ناصر دا رپورټ اورو چې د دغې کورنۍ د ښځې په غږ پیلېږي.
دا رغ د سید تواب شاه د میرمنې آسیا بی بی دی چې درې کاله وړاندې یې د زیارت د زلزلې له وجې درې ماشومان وژل سوي وو. د 2008 میلادي کال د اکتوبر په 9 نیټه په زیارت کې د 6.4 شدت زلزله سوي وه چې په سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړول او ورسره یې په سلګونو نورې کورنۍ بې کوره کړې. د کلی احمدون د اوسیدونکي سید تواب شاه کلیوال له دې زلزلې څخه زشت متاثره سوه. په خپله د کور ودانۍ هم دې زلزلې ړنګه کړه. سید تواب شاه د خپلې میرمنې او درو نورو ماشومانو سره په یوه کېژدۍ کې ژوند تېرولو ته مجبوره سو. که څه هم دوی او ماشومان یې په دې زلزله کې بچ پاتې سوه، خو په امدادي کامپ کې د دوی بخت دومره ښه نه و. د دوی په خبره یوه شپه په کمپ کې اور ولګید او درې واړه ماشومان یې په اور وسوځل سوه. د سید تواب شاه میرمن آسیا بیبی د اور د لګیدو قصه داسې کوي.
اور چې وو د کلي والا چې زموږ د خلک چې وو ولاړ بس ول د ګیس پرېشر په غشمنو به بيخي زیات وو. ما خپلې وکشنې ته شیدې ته ودولې او دارنګه یخم وو. مال تیله کې چې صدکۍ لږ ګرمي جوړ سي دوه سکند دن چې تر سي چې هغه ور واخستې.
آسیا بیبی وایي وړوکې الیشبا هغه ماشومه چې د شودو لپاره یې ژړل په همغه ژړا کې په همغه ځای مړه سوه او ورسره یې دوې نورې خویندې وسوځل سوې چې د دې په خبره د کوټې روغتون ته پر لاره یې ساب ور کړی
ما بچان چې وسو هلته دی اسپیتال نه نسته چې ما در د اسپیتال وړی وای لوی ټریټمنټ سوی وای علاج سوی وای خو هلته هیڅ دارنګ دغه نسته نو ما تر کوټ پورې وړی یو خو هغه ست کوي وفات شوله دوی چې تر کوټ راوړلې تر مازګر پورې دوی خپل پر دغه ورسېدې حق ورسېدلې
د یوې کلنې الشبې درې کلنې سایمې او دیارلس کلنې اقصا ګولې پلار سید توابشا هم وایي درې کاله سوي خو خپل ماشومان یې هیر نسوه
په 2008 کې کوم زلزلہ پر موږ وسو په زیارت باندې په هغه کې زما بچان وفات شول هغه په ټینټ کې موږ وسیدلو نو ځکه چې ګیس پټاو سو هغه تمبو ور واخستې ډیر ور مشتکورونه نږدې نو موږ هر څو کوشش وکړ هغه درې بچان موږ نکل بچاو هغه درې بچان زما تر وس پورې نه دی هر او تر مرګ به مینه شي
د سید تواب شاه میرمن آسیا بیبی چې په یو سکول کې شوون کده وایي سره د دې چې خپل ماشومان یې اوس نسته خو د شاوخوا 200 نور هغه ماشومان چې زده کړې تر سره کوي ژوند لا هم په خطر کې دی
پکم سکول کې چې زه ټیچرم دا سکول نوم ګورمنټ ګرلز میډل سکول جماغه دی احمدون هغه چې دی ډیمیج دی ډیر بیخه په خسته حالت کې دی اور کښنن پغه کمرو کې وسم سبق کوم مجبورن لوایو نه دی ټنټ دا غس بندبست نه ایستا بس په ویر او په وان ورته وای
د زیارت د زلزلې د 2012 د اکتوبر په 9 نیټه درې کاله پر اسوه نه یوازې په پاکستان کې ځنننه مرستندویه ټولنو بلکې نړیوالو ټولنو هم د بیا رغونې کارونه وکړه خو د کلی احمدون په شمول ډیری نور کلی نن هم سته چې پکې د وګړو د کورونو ترڅنګ سرکاري سکولونه او روغتونونه لا هم نړېدلې ښکاري خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه